د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه راځي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 400,000 پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شته چې د ځان د خوندیتوب لپاره یې افغانستان پرېښی. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډېر ژر به ملي لوبډلو ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی وروسته له هغه دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو لوبغاړو له هغې ډلې امید پوپلزی، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالی فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې اخلي او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستانه سعودي عربستان ته انتقال کړی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خواشینی وښوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهمې دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیږد لویا لاستراوړنه وبلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنز د لنجه داسې محل راغلی چې تمه د افغانستان په څه باندې 60 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویت سره لوبې وکړي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي یو سپینګری سړی له بنده آزاد کړی دی. د بغلان د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا سړی له 1500 میاشتو راهیسې د پلخمري په حسین خیلو سیمه کې د خپل زوی لخوا په بند کې ساتل کېده. په بیان کې د دې سړی او د هغه د زوی نوم نه دی یاد شوی، خو ویل شوی دی چې په دې اړه پلټنې پیل شوي. په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. څو اونۍ وړاندې د بخت بیبي په نوم د یوې ښځې د ژغورنې خبر هم چې ویل کېږي 15 کاله یې د خپل ورور په کورني زندان کې تیر کړي وو ګڼ عکس العملونه وپارول. د غزې په ترانګه کې د روغتیا وزارت وایي چې د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 700 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په ترڅ کې د اسرایلو په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو رعایت مهم بللی. ویلی دی چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې مهال وکړي چې اسرایلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکاوه. هغه غزې ته د بشري مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه وکړه. ګوتریش غزې ته د دریو مرستندویو کاروانونو د رسیدو هرکلی وکړ، خو ویل چې دا مرستې ډېرې کمې دي. د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو ګوتریش په ګډون لوړ پوړي ډیپلوماتان چې مخکې د اوربند غوښتنه رد کړې وه راټول شوي وو. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. د برتانیا د پاولز لوی درستیز ویلي دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځنګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. په کندهار کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي.
مسیم تاسو ماش کیږي چې باندې مشتلته سبقان ویلم مشوارم سازان مراسی او برته مسیم شروسی.
او په یو بل راپور کې باوري چې لسګونه افغانانو د مصنوعي ذهانت په مرسته په جوړو شویو تصویرونو کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچت کړی.
دغه تصویرونه ډیر خوښ شول، د ډیرو د ارکلی سبب وګرځیدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. هغه غوښتنه کړې چې د ستونزې ته باید سمدستي حل لارې وموندل شي. دا خبره د ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې د ښاغلي بنټ په حواله راغلې ده. بنټ همدراز د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو ته هم اشاره کړې چې زیانمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخامخ کړي دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ریچارډ بنټ وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلي بنټ سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستۍ راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوال اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اورېدل کېږي. ښاغلی بنټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پرېکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارډ بنټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بنټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لري بللي چې د لګکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د برتانیا د پاوز لوی درستیز امیر البحر تونی راتکن ویلی دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځنګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. هغه پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواکي کمیټې پوښتنو ته ځواب وایي. د برتانیا ځنګړي ځواکونه تورن دي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګنا خلک وژلي دي. صفی الله ستانکزای یو ځل بیا را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیر البحر ټونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلي کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دا او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده. د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلي کمیټې هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو څېړنې لپاره وروسته له هغه یوه کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بېلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د بریتانیا د پوځ لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د بریتانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د ده په خبره په یوه جګړه ځپلي هېواد کې خدمت کړی.
موږ
په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برتانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په بریتانوي ځواکونو سربېره د آسترالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګناه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. دغو قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدي دي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د افغان خځو خود جوش غورزنګ وی د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړي منیژه صدیقی هم نیولې ده. د دې غورزنګ یو غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته ویل چې منیژه صدیقی په کابل کې نیول شوی. د پتیره یو میاشت کې د افغان خځو د خود جوش غورزنګ درې مغړي ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د معترضو ښځو او منتقدانو نیول غیر عادلانه او د اندېښنې وړ مسله بولي.
د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورځنګ یوه بله غړې منیژه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس هم منیژه صدیقی نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خود جوشه غورځنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي یا سنبولې په 28مه نیټه او د دې غورځنګ بنسټګر جولیا پارسی او زوی د تلې یا میزان په 15مه نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي دي. په ورته وخت کې یوه بله معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز ادا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمیر له هغه څه زیات دی چې په رسنیو کې خپرېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو اته نجونې بندیانې کړې وې، او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي نه یې رسنیزې کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خودجوشه ښځو غورځنګ د منیژې صدیقې نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یوناما د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسي او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
ازادي راډیو اوري چې څلورویشت ساعته خبرونه کوي. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. د بلې خوا په کندهار کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې طالب چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که د دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنه کړي نو بودیجه به په نورو ولایتونو کې ولګول شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په اپریل میاشت کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زرګونه محلي ټولګیو د بندېدو امر وکړ چې له دې ډلې یوازې په کندهار کې شاوخوا یو نیم زر محلي ټولګي وتړل شول.
په کندهار او هلمند کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شوه. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنه کړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګیو دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګیو بندېدل زموږ ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی ځکه موږ بله دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې او نفقه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک، پر سرحد، پر سپرینو کوټه باندې کرالې ده. یو جنګځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مونږ دا غوښتنه ده چې موږ ته واضح کړي چې ولې سیمپونه بند کړي دي، علت یې څه شی دی او موږ ته دا را خلاص کړي ځکه موږ یوازنی عاید هم د دغه لارې څخه و. اکثر استادان د دغه لارې څخه دي. بس دغه یو د کورنۍ یو امیده میده ژوند او زندګي په برابره کړې وه.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل شوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ همسایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بند سوی. اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیری دی. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم صفیا ده. معلم زده کوي، سپاره مې زده کوي، خط مې زده کوي. زموږ درسونه بند سوي دي، موږ درس نه وایي.
زما نوم زورا دی. موسم داسې میاشت کېږي چې بند دی. موږ دلته سبقان ویلم. موږ غواړو سازان مو راسي او بیرته موسم شروع سي.
معلم سمی اولادی از مردکل خواته سیم دی. سو مشکیر باندی مردکل ټولو کشنان گرد پا کسی کی گردی سبق نوائی.
د کندهار د میوان ولسوالی وسیدون که احسان الله وایی د تیروش پر جمعیشت رئیسیه ماشومان لزده کلوبی برخی سیوی دی.
دغه محلی سیم ترل سوی دی. ما بچان مصر نویشت پاتیجی خوب بیا تعلیم پاتیجی. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل، یو شی یې زده کوئ. اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي و چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرنې به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فریدی سیال چمتو کړي.
ګڼو نړیوالو پاکستاني او هندي ورځپاڼو د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بریا په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي او د یې په نړیوال جام کې یو تاریخي بریا بللې ده. پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک یې د افغانستان لخوا تر ځپل کېدو وروسته پاکستان د پټېدو ځای نه لري. لیکنه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د کپتان بابر اعظم په اړه وایي چې ډېر کله له لوبې وروسته له خبرې غونډې ځان تېروي ځانګړي توګه کله چې لوبه بایللې وي. خو د لیکوال په وینا د دوشنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې په یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې تر ماتې وروسته چې ورځپاڼې په دا ډول لوبه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان نومړنۍ ماتې بللې بابر اعظم داسې نشو کولی. د ډان په وینا د بابر له بدقسمتۍ دا په نړیوال جام کې پیښ شول او د پاکستان لپاره په همدې جام کې درېمه پرله پسې مات شوه چې له هرې ماتې سره د پاکستان لپاره په نومړنۍ څلورو ټیمونو کې دراتلو چانس کمیږي. نو له همدې کبله د لیکنې په وینا د پاکستان د لوبډل مشر لپاره هیڅ داسې پوښتنه نه و چې ځواب نه غواړي او یا ترې ځان تیر کړي. دا پاکستاني ورځپاڼه زیاتوي داسې حال کې چې د بابر غږ لړزیده او هغه ظاهرا موسکا یې چې ظاهري وښایي هر څه سم دي هم په مخ نه و او یې ویل د لوبډلې په توګه دا ماتې ډېره سخته وه. هندي رسنۍ اوس چې هېواد یې سږ کال د کرکټ د نړیوال جام کوربه دی هم په دې اړه ډېرې لیکنې خپرې کړې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د پخواني نوموتي لوبغاړي وقار یونس یوې خپرې شوې ویډیو ته اشاره کړې او وایي د افغانستان تاریخي بریا د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی وقار یونس شوکه کړه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو راپور په سرلیک کې ویلي افغانستان تاریخ جوړ کړ او خپل سرسخت سیال پاکستان یې پاتو وکټو مات کړ. په نړیوالو ورځپاڼو کې هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ په تاریخي بریا لیکنې او راپورونه خپر شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې ویلي افغانستان پاکستان له پښو وغورځوه او انګلیس یې د کرکټ د نړیوال جام د جدول اخر ته واستوه. ورځپاڼې د راپور په پای کې د پاکستان د لوبډل مشر څرګندولو ته اشاره کړې او وایي په پنځو لوبو کې له درېمې ماتې وروسته چې سیمي فاینل ته یې د پاکستان نهیلي ټکنۍ کړي خوشنۍ ښکاره کوي کې اعظم ویل تاریخ ته هم دردناک ده. ورسپانې د بابر اعظم له خولې زیاته کړې موږ په مجموعي توګه خو خود پچونه مو هسې چپه کار و نه و. سکای سپورت انټرنیټي خبرونه هم د پاکستان په وړاندې پاتو وکټو د افغانستان بریا تاریخي بریا بللې ده او د افغانستان د سوان لوبغاړي نور احمد توپچونی استایلی هغه څه چې د سکای سپورت په وینا د پاکستان لوبټلې کې کمی و. استرالیا خبرېدونکو ایچ ورسپانې هم د کرکټ د نړیوال جام د دوشنبې په لوبو څو راپورونه ولیکنې خبرې کړې دي او په راپور کې ویلي دي افغانستان په نړیوال جام کې پاتو وکټو د پاکستان په ماتولو یو بل د تمې خلاف بریا ثبت کړه.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. لسکونه افغانانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په جوړو شویو تصویرونو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په پلوي آنلاین کمپاین پیل کړی دی. دا افغان فعالان وایي د دې تصویرونو له جوړولو او خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د نجونو د زده کړو مخه دې نوره نه نیول کیږي.
لایویونه راهیسه په ټولنیزو شبکو کې هغه تصویرونه خبرېږي چې په مصنوعي ځیرکتیا جوړ شوی. په ځینو دې تصویرونو کې انجونې له کتابونو سره ښکاري په خوانځیو کې ناستې دي یا هم سپینې چپنې پر تن دي او د نورو ښځو په درملنه کې مصروف دي. خو تر څنګ یې ځینې داسې تصویرونه هم شته چې تر یوې ناروغې ښځې ټول نارینه ډاکتران راټول دي او دا پیغام ورکوي چې د ښځینه ډاکټرې د نه موجودیت له امله ښځې مجبورېږي چې نارینه ډاکترانو ته ورشي. له خپرو شویو دې تصویرونو سره د جنو د خوانځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه هم لده. نورګل تګابی چې په مصنوعي ځیرکتیا ځینې داسې تصویرونه جوړ کړي وایي هدف یې د دې تصویرونو له لارې د هغې هیلې شریکول دي چې ډېر افغانان یې لري. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
د خپله رسنۍ په برخه کې نن سبا دغه تصویر جوړونې د یو متحد کمپاین شکل خپل کړی دی. دغه تصویرونه ډیر خوښ شول، د ډیرو د ارکلی سبب وګرځیدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی چې باید پیل شي. یا مثلا په لری پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون مسله ده چې دا هم د نجونو د تعلیم سره غوټه شوې مسله ده، ځکه چې تعلیم نه وي نو ښځینه ډاکټر به هلته له کومه شي.
په ټولنیزو شبکو کې ګڼو فعالانو هم له دې تصویرونو سره لیکنې کړي او غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې بیرته پرانیستل شي. د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار او لیکوال ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو شویو ځینو تصویرونو سره لیکلي دي چې دا د خواشینۍ ځای دی چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیز پایلې نه سنجوي. نوموړي ویلي دي که دا بندیز دوام وکړي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ شي. په ورته وخت کې ځینې محصلان هم چې دا مهال د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو محرومې دي د دې کمپاین هرکلی کوي. د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله زمزمه غزل وایي دا کمپاین خلکو ته د نجونو د زده کړو ارزښت چې د وخت په تېرېدو له خلکو هیرېږي بیا یې وریادوي.
حداقل خلک دې ته متوجه کوي چې د نجونو زده کړې څومره اړینې دي، څومره باید ورته توجه وسي. نو که چېرته زموږ خویندو تعلیم کولی هغوی پریښودل شوي وای چې زده کړې کړې وای، ډاکټرانې جوړې شوې وای، معلمانې جوړې شوې وای، نو هغوی به د خپلو ورونو تر څنګ خپلو خویندو ته خدمت کولی.
د ننګرهار پوهنتون یوه محصله امینه هم وایي د نجونو د زده کړو د تسلسل پرې کېدل او بندیز پرې لګول به هغه وړاندوینه ژر رښتیا کړي چې مصنوعي ځیرکتیا یې اوس کوي.
که چیرې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي هم داستړلي پاتې وي، پوهنتونونه خلاص نه شي، نو متاسفانه په راتلونکو پنځو یا درې کلونو کې هغه وضعیت حتمي دی چې اوس یې مصنوعي زکاوت اټکل کوي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د ورته کمپاینونو له لارې له طالبانو څخه د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو غوښتنې شوې وې. له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او نږدې یو کال کېږي چې د نجونو پوهنتونونه یې تړلي دي. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې دا بندیزونه یې لنډمهالي دي، خو د دوه کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
سلام، تاسو ته د ازادي رادو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان د یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دو کلن دا ماشومانو باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی. بل خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پیږي، ور باندې ډاکتران سم ډاکتر نسته. دا د دوا د درې سو دوای دو اته سو ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده، بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بې کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. همداسې خلک ډېر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینه بغل سره ډېر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې، مننه.
وروره زموږ دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونه کم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزورې و کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې و یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پورې سته. په هغه وختونو کې خو د سهار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې پالت کوي، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلورو ساعته دغه یوه پایا چې ده په خلاصه بیا هم پالت کوي، خو تر څنګ یې زموږ ټوله نوره واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوي کله یو بل چاته. نو شریکه وګرځي یا هغه سیمه ته ولاړ شي چېرته ټلیفون کار نه کوي، بېخي سړي نه پسندنګي پکښې کېږي. دلته ایاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دی، تر اوسه پورې هغه بند منظور شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړه شوی دی تر اوسه پورې، او نه مانتنونه دلته راوړه شوي دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوي وي چې دوه انتنونه به راوه تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا ولسوالی مرا د مسولینو او بیا په خاصه توګه د ډوړپور چارواکو څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.